یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې راسل تایر روشان همکاري کوي. نن د دې خپرونې د سر موضوع د دشتي برشي پر یو ورزشي کلب او دغلته پر خبریالانو د پرونیو بریدونو په اړه تازه جزئیات دي. په دې موضوع د خبریالانو او ورزشي کلبونو عکس العملونه هم درسره شریکوو. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان په استوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل د پرونیو انتحاري حملو د وژل شویو شمیر 15 تنو ته زیات شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو وغوښتل چې د یو دو افغانانو د ناسمو کارونو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل: د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د تیرې ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان شوي دي.
در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید.
دی وی ټولټال 15 نیوی تنه ټپیان شوی او 15 شهیدان شوی. ټول ملکی وګړي دی او په وژل شویو کې پوځیان نشته، ځکه چې هغوی هلته نه ول. تر دې مخکې افغان چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 21 او د ټپیانو 8 شوډلی وو. د قلعه ناظر په سیمه کې لومړی حمله په یو سپورتي کلب کې دننه او دوهمه هم تقریبا 40 دقیقې وروسته د همدې کلب مخې ته د موټر بم په وسیله وشوه. په وژل شویو کې د تلو نیوز دوه خبریالان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو د رسنیو پر کارکونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. لبل خدای ملګرو ملتوم رستندوی ماموریت یا یونمانن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله پکلکه وغندله. یونما وای د تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکی او خبریالان پنهخه کړی دي او دا ډیره بوجدون کړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د وسلوالو مخالفانو د یوه سر ګروپ په ګډون 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د غزنی امنیت قمندانۍ د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي دا برید د چهارشنبې په ورځ افغان هوایي ځواکونو د قرباغ ولسوالۍ په خیرنه چوک سیمه کې پر دوو موټرو چې وسلوال پکې سپاره وو وکړ. د وسلوالو د وژل شوي سر ګروپ نوم حضرت ولی ښودل شوی دی. د تخار امنیتي چارواکي وایي پروي امنیتي پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 سرتیري وژل شوې دي. د تخار د امنیتي قمندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي رادیو ته وویل چې د حمله تیرش په ناوخته د خواجهغر ولسوالۍ د قندهاري قشلاق په سیمه کې وشوه. د اسیر په وینا وسلوالو طالبانو د حمله د یو پولیس په همکارۍ چې ورسره ارتباط درلود کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازواجی رادیو آوری. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانی چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پامپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ دوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم ورسره ملګری وو، له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي، د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدر ناورت په یو بیان کې ویلي پامپیو پاکستانی چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان د هغو تروریستانو او سختدریزو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. ایران وایي که روسیه، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتمي پروګرام او د یورانیمو غني کول به تر پخوا په ډیره لوړ اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اتمي انرژي ادارې د چهارشنبې په ورځ ورکړ. د ایران دولتي تلویزیون د دې ادارې د ویان بهروز کمال وندی په لقوله خبر ورکړ چې ویلي دي که زموږ شریکان دغه اتمي تړون ته شا کړي، موږ به بیرته اتمي پروګرام پر مخ کینی کچه نه بلکې تر هغه هم زیات په پرمختللې بڼه پیل کړو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس په نن په نوي ډیلي کې له هندي جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. پامپیو پرون د هند سیمه ییز سیال پاکستان ته لاړ. په نوي ډیلي کې د خبرو محور به د هند د هغه پلان چې له روسیې د S-400 ډوله هوایي مدافع پرمختللې راکټي سیستم پیری په ګډون پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو راڅرخي. د امریکا متحده ایالاتونو له هند څخه غوښتي چې پر دې معاملې له سره غور وکړي او ویلي دي چې د روسیې له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دا ډول معامله شایي د دې سبب شي چې دا هیواد له بندیزونو سره مخامخ شي. په 2016 میلادي کال واشنگټن نوې ډیلی خپل لوی دفاعي شریک وباله. پامپیو د تیرې سه شنبې په ورځ وویل هند د امریکا یو واقعي ستراتیژیک شریک او د هند پاسفیک د ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره یو ډیر مهم لوری دی.
دوستانو خبرونه بل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت یو غړی کتلی شي. کابل کې په دشتي برشي کې پر یو ورزشي کلب پرونیو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د مړو شمیر 21 ښیي، خو د کابل ګرنیزون د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی. د پیښې په اړه به نور تازه جزئیات او د بیلابیلو لورو تازه څرګندونې درسره شریکې کړو. همدارنګه به د خبریالانو د دفاع د یو شمیر ټولنو عکس العملونه ولرو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په ورزشي فعالیتونو باندې اغیز کړی او دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن کړی دي. باور هوتک د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال دی. دی وایي
بیخي نا امید دي د ورزشکاران اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کیږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
پر اقتصادي خبرونو سربیره بدام واوري چې د دایکندي ولایت د کیجران او نوامیش ولسوالۍ د طالبانو د ګواښ سره مخ دي. دا خبره د دې ولسوالۍ ولسوالانو کړې ده او دوی وایي دغه اضافي سرتیرو ته اړتیا لري. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته خبرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برشي کې پر یو ورزشي کلب د پرونیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 21 تنه یاد کړی. د ټپیانو 15 تنه ښودلی دی، خو د کابل ګرنیزون بیا له ازادي راډیو سره په د کابل د ګرنیزون چارواکو بیا له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې ویلي چې د پرونیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. موضوع په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره له کابل نه د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام دا راته وایي چې لومړی د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات څه دي، چارواکي څه وایي چې د پیښې تلفات څومره دي او همدارنګه څوک شامل دي په مړو ژوبلو کې؟
ډېره زیاته مننه. ان صاحب، څو شېبې وړاندې چې زه د کورنیو چارو وزارت سره وغږېدم، د مرکې په شکل به هغه وروسته نشر شي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي وویل چې وروستي ارقام چې دوی ته رسیدلي دي 26 تنه د کابل په پرونیو دوه غبرګو انتحاري حملو کې وژل شوي دي او 19 تنه نور ټپیان دي. خو د کابل د ګارنیزون قومندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه حملو کې د دوه خبريالانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او نویتنه نور ټپیان دي. خغلی مراد ویل چې لومړی حمله د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې او دوهمه انتحاري حمله چې د موټر بم په وسیله باندې وشو د وژل شوی او ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شو چې د غمره مرګ ژوبلی واړوله. دی وی کوم تروریستی حمله چې تیر ورځ د شپږمې امنیتي حوزې د قلعه نجارا په سیمه کې رامنځته شو، لومړی په یو سپورتي کلب کې او وروسته کله چې خلک ته ټپیانو او د مړو د انتقال انتقال پر محل باندې سیمه تلاړل بل موټر بم چاودنه رامنځته شو چې په دغه پیخه کې ټول 25 تنه وژل شوی دي او 95 نور ټپیان شوی دي چې په دې کې ټول ملکیان دي او نظامی خلک کې نشته. خود افغانستان د امیروختیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه حمله کې 25 تنه وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. په کابل کې د تلو نیوز په نوم د خپلواکي رسنۍ مسولین ویلي چې په دې حمله کې د دوی دوه تنه یو خبریال او یو هم تصویر اخیستون کې وژل شوی دي. په همدې حال کې په افغانستان کې لا آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه هم ویلي چې په دې پیښه کې د تلو ټلویزیون د خبریالانو سربیره درې نور خبریالان چې خورشید او خورشید ټلویزیون او یک ټلویزیون پورې مربوط دوی ټپیان شوي دي. دا په روان کال کې څلورمه حمله ده چې ګڼ شمېر خبریالانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. له دې وړاندې د روان لمریز کال د سور د میاشتې په 12 نیټه د کابل د ششترک په سیمه کې د یوې انتحاري حملې له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 تنه وژل شول. په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بي بي سي راډیو خبریال احمد شاه ولدي نږدې یو اونۍ وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې وژل شوی وو. خبریالان وایي روان کال د دوی لپاره خونړۍ بلل کېږي او د جګړې لښکېلو اړخونه غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ورزشي کلب ته چې د معلم په نوم ډېر زیات لوبغاړو هلته حضور درلود ورته راغلي وو. دوی وایي د هم پیښه چې ډېره زیاته زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال باندې رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی که خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی بود که صحرای محشر ما زیاد دفتاده بود، نفر بسیار بی اندازه بود دیگه، آمارش در بالای 100 نفر شهید زخمی است.
نام مغلان سرباز اینجا آمده ایم که 2-3 نفر هم اینجا زخمی داریم، یکی هم معلم که دستش میگه قطع شده، این دوتا دیگه هم بچه مامای بس که یک جن نصفت دامادم هست. خب
د کابل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي او هغه امنیتي مسؤلینو سره چې په دغه پیښه کې غفلت کړی دی هغوی نه بخامخه پوښتنه کیږي او هغوی به د قانوني چلند سره مخ کیږي. د دغه حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه اخیستی دی. دغه وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په همدغه سیمه کې د اکثره خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. په دې بیان کې راغلي چې خغلی غنی ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته په ډیره بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د ترنګوالي په اړه د څیړنې پیل کړي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه اکرام د تاسو له معلوماتو نه. د تاسو یو مرکه موږ ته رسیدلې ده د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره ده او د امدی پیخې په څرنګوالي مور سره خبرې کړې دي. دا مرکه مو اوریدونکو ته خبرو خو تر هغې مخکې راځو دې ته چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په هیواد کې د ورزش راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې مرسیال باور هوته کزادې رډیو ته ویل چې ورزشکاران په هیڅ ډول سیاست کې نه دي خیل، خو دا څوم زل دی چې د مخالفینو لخوا پناخه کیږي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه تفصیل لري.
په کابل کې د میوند په پهلوانۍ کلب انتحاري حملې د ورزشي ادارو او لوبغاړو توند انتقادونه او اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تېرې ورځې په حمله کې داسې کسان هدف ګرځول شوي چې هیڅ ډلې پورې تړاو نه درلود او یوې سالمې سیالۍ ته راغونډ شوي وو. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ورزشي مرکزونو حملو په دې تړاو د امنیتي ادارو نه پاملرنې سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر باید متاسف سره زه ووایم چې دا اولینی بریټ نه ده. په دې مورد کې امنیتي ارګانونه ډېر کمزوري او ضعیف دي، داسې یو کم خاص تدابیر نه لري. په دې مورد کې بیخي ناامیده دي دا ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کېږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
دی وایي د هرې سیالۍ مخکې اړوند د حوزې په جریان کې اچول کیږي، خو لیدل کیږي چې امنیتي حوزې لازم اقدامات نه ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره له دې چې د خلکو د امنیت خوندیتوب خپل مسؤلیت ګڼي وایي چې د داشان پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی او دوی په دې برخه کې خپلې هیڅ ډول حادثې نه دي سپمولي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دشتې برچی سیمه کې د میوند پهلوانۍ په کلب د چهارشنبې د ورځې په غبرګو انتحاري حملو کې 25 ملکیان چې ورزشکاران، نندارچیان او دوه خبریالان پکې شامل دي وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې نږدې 100 کسان ټپیان دي. دا په افغانستان کې پر یو ورزشي لوبغالی او ورزشکارانو لومړنۍ حمله نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کرکټ لوبغالی او په پکتیکا کې د والیبال په میدان خونړۍ حملې شوې دي. د تیرې روژې په میاشت کې د ننګرهار په یو کرکټ لوبغالی کې دریو پرله پسې حملو اته کسان ووژل او نږدې 1.5 نور یې ټپیان کړي وو. له هغې مخکې تیر کال چې په کابل کې د شپږیزو سیالۍ ترسره کېدې، پلی حمله کوونکي د کرکټ نړیوال لوبغالی ته رسیدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه. دغې حملې درې کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړي وو.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د غرمې 12:15 خو ته د کابل د دشتي برشي د پیښې په اړه لا هم ځینې مطالب او رپورټونه لرو. د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره د پیښې په څرنګوالي او تفصیلي مرکه لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په روسیه کې د یو شمېر هیوادونو د سوداګریزو مالونو نندارتون جوړ شي. د دغه خونې مرستیال خنجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې به شاوخوا شل افغان سوداګر او د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوی هم ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه نندارتون په څنډه کې به د افغان سوداګریزو مالونو د تعرفې د زیاتوالي په اړه د کابل او مسکو ترمنځ سوداګریز تفاهم لیک هم لاسلیک. د معلوماتو په اساس د مسکو په دغه درې ورځني نندارتون کې به د افغانستان وچه تازه میوه، زعفران او قالینې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له روسیې سره کړکیچونه د دې لامل شوي چې د کابل او مسکو په سوداګرۍ ناوړه اغېز وکړي. دوی تمه کوي چې په روسیه کې جوړېدونکي نندارتون او کانفرنس به وتوانېږي چې له دغه هیواد سره د راکړې ورکړې کچه لوړه شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په ګردیز ښار باندې د وسلوالو د احتمالي حملې د شایعاتو له خپرېدو وروسته د دغه ولایت اقتصاد متضرر سوی. نصیر علمیات نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو له لوري د پکتیا په مرکز د لوی حملې په اړه له راپور خپرېدو وروسته سوداګرو له ګردیز نه مالونه ایستلي او خپل ګودامونه یې خالي کړي دي. نوموړی زیاتوي د سوداګرو دغه اقدام د پکتیا د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی. ښاغلی علمیات وای اوس چې وضعیت یو څه د ډاډوال دی، سوداګري زرا کړه ورکړه عادي حالات نه درغلي او په لوړه کچه سوداګري اوس هم نه تر سره کیږي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو به یو بوري قزاقي وړو 2000 افغاني، یو 50 کیلو د بوري 1400 افغاني، درې نیمنای وریجه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړي 1000 افغاني او یو لیتر پېټرول 550 افغاني او یو لیتر ډیزل 640 افغاني. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ سارو پوړاندې د افغان یو بې یو امریکایي ډالر 40 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغاني 20 پوله، یو سټلینګ پوند 49 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغاني 55 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغاني او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د کابل د پرونی پیښې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان نصرت رحیمی سره تفصیلي مرکه لرو، خو مخکې تر هغې زو نړیوالو او د سیمې مسلې ته. د امریکا او هندوستان چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا په هدف نن په نوې ډیلي کې خبرې وکړې. په دې اړه چې دغو چارواکو په هندوستان کې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي، ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس را سره په استډیو کې ده. ملالۍ جانې، امریکایي چارواکو په هندوستان کې له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟
مننه انت صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس او د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د هندستان د بهرنی چارو له وزیر سوشما سوراج او د دفاع وزیر نرملا سیتارامن سره دوه په دوه خبري وکړي. د نړۍ تر ټولو لوی دواړي دیموکراسي په دې ورستوي کلونو کې اړیکې پراخ کړي او غواړي په آسیا کې د چین مخ پر زیاتېدونکو نفوذ محدود کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان، جنوب ختیځ آسیا او هندي سمندر کې. میټس خبريالانو ته د نوې ډیلی پر لار ویل زما سفر د دې قوي ښکارندوی دی چې موږ هندوستان په تر ټولو نږدې ستراتیژیکو ملګرو کې ګڼو. هندوستان ته تر تګ مخکې پامپیو پاکستان ته سفر درلود.
د پاکستان اړوند هغه کومې اندېښنې دي چې دواړه امریکا او هندوستان په شریکه لري؟
انسب هندوستان او امریکا دواړه په دې باور دي چې پاکستان د هندوستان او لویدیت پر ضد سخت دریځ ته خوندې ځایونه ورکړي دي. پاکستان دا تورونه رد کړي. دواړه امریکا او هندوستان غواړي د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به امریکا وکړای سي پر هندوستان نور حساس نظامي تجهیزات وپلوري. امریکا دوهم هیواد دی چې هندوستان ورڅخه تر ټولو زیاتې وسلې پیري. په تیرو لسو کلونو کې د دغو هیوادونو ترمنځ د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر او پلور موافقې سوي دي. د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې موافقه به د ساتونکو بي پیلوټ الوتکو هغه ډول پیرلو ته لاره پرانیزي چې په وسلو سنبال وي. کارپوهان په دې باور دي چې د موافقې لاسلیک به د امریکا فرصت کم کړي چې تر موافقې مخکې کولای سول د روسیې وسلو پیرلو په خاطر پر هندوستان بندیز ولګوي. هندوستان غواړي له روسیې څخه S-400 لمځکي هوا ته د توغندیو سیستم وپیري. امریکا پر روسیه دومره بندیزونه لګولي چې له مخې هر هیواد چې له روسیې سره د دفاع او استخباراتو په برخه کې راکړه ورکړه کوي هم د امریکا له نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. خو د دفاع په برخه کې یوه نوې لایحه د امریکا ولسمشر ته واک ورکوي چې یو شمېر هیوادونو ته د ملي امنیت د ګټو په خاطر تر بندیزونو ورتیر سي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر و چې د هندي او امریکایي چارواکو د نننیو بحثونو په اړه خبر کړو. دوی په نوي ډیلي کې نن دا بحثونه کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم بیرته کابل ته ځو. لکه د خبرونې په پیل کې مو چې د کابل د پرونیو بریدونو په اړه له خپلو همکارانو جزئیات واوریدل او د بیلابیلو لورو عکس العملونه او همدارنګه د پیښې د تلفاتو د شمیر په اړه مو وروستي معلومات درسره شریک کړل. زما همکار اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې هم په سر کې د قربانیانو د وروستیو ارقامو د شمیر پوښتنه ځینې کړې ده. مرکه
ډېر زیاته مننه. په د تېرې شپې په دوه تروریستي پېښو کې له بده مرغه زموږ شپږ ویشت تنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. په شهیدانو کې دوه نفره د پلور ډیویژن زموږ قدرمن خبرنګاران او خبریالان وو. او په ټپیانو کې بیا د یک ډیویژن، د فرسي ډیویژن او د میوان ډیویژن پنځه نفره ټپیان لرو.
رحیمی صاحب، دا د ارقامو په اړه ولې زیاتره وخت زد او نقیز راپورونه ورکول کیږي؟ ستاسي د ګارنیزون قومندان وی 25 تنه وجل شوی، 15 وی ټپیان دي. د کابل امنی قومندان وی 30 تنه وجل شوی دي، لنوی نه ډیر ټپیان دي. اصلا د دې ارقامو تغییر ولې رامنځته کیږي؟ د څه خوب نه وی چې همغږي موجود نه ده؟
په بعضو مواردو کې به موږ د اتحاد سره د خپل کورنیو چارو وزارت اتحاد سره په دقیقه توګه دغه همغږي او هماهنګي موږ موجوده ده. خو ځینو مواردو کې داسې وي چې دا فتح موږ نه خبریالان معلومات غواړي او یا هم موږ د افغانستان خلکو ته معلومات ورکوو، ابتدایي ارقام ورکوو چې مثلا 15 نفره دا بیا تغییر خوریږي، بیا تعداد تغییرېږي، ځکه چې بعضې کسانو حالت چې وي صحي حالت وخیم وي، هغه شهیدانېږي، زخمیان البته. په دغه ارقامو کې دا رقم تفاوت نه دي چې نهایي بیا بیا موږ وروسته وخت غواړو چې یو لس ساعته وروسته یا اته ساعته وروسته کله چې مکمل نهایي کې به خلک سره شریکوي.
رحیمی صاحب، سره له دې چې په نږدې راتلونکي کې د محرم مراسم هم را نږدې کیدونکي دي، له دې نه وړاندې د کابل امنیتي چارواکو د افغانستان کورنیو چارو وزارت د امنیت ډاډ ورکړی ویلي وو چې د محرم د ورځو پر نږدې کېدو سره به ځانګړي امنیتي تدابیر نیول کېږي، خو پرله پسې په همدغه سیمه کې ورته حملې کېږي، چاودنې رامنځته کېږي. نو ولې اصلا مخنیوی نه کېږي په دومره یوې مهمې سیمې ته چې هلته د محرم د مراسمو دپاره طبعا امنیتي تدابیر نیول کېږي، بیا هم د چاودیدونکو توکي یو ډک موټر پرسیږي او بالاخره خلک هدف کوي؟
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفاده سره په غیر انساني توګه، په وحشي توګه، په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. با وجود دی هم ټولو امنیتي مراجعو ته، ټولو کشفي مراجعو ته، ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو او کوم مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او پلاره اچوي دیگو د امنیت څنګه مخه جدي اقدامات په پلاره واچوي مو همدا اوس په لومړی درجه وزارت کیو په هلته ډیری یغشون پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عام وګړو دی لبد مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي یعنی دوه ورځې مخکې هم څلور نفر مشکوک کسان ونیول او درې نفر هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه طرحه کول هغه نیول شوي دي
په ځانګړي ډول د دې پیښې پاړون خو څوک نه دي نیول شوي تحقیقات پیل شوي
دقیقا د هغه پیښې د لازینه وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوي دي یو څه چې تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته او د دغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغه سره به قانوني برخورد کیږي
رحیمي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وژل شوي دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی اصلا ملامت سوګ دی په داسې حال کې چې په شش درک کې کومه پیښه وشوه لاغې نه وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کیږي او تر هغې پورې چې سیمه تصفیه شوې نه وي خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه اصلا تاسې ملامت سوګ ګڼئ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي هلته زه چې خپله د وزارت استازه یم کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم نو زموږ خبرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم تصاویر واخلي حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس د دوی ممانعت کړی و خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو
دوستانو نصرت رحیمی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند چې د کابل د وروستۍ پیښو او په دې کې د وژل شوو خبریالانو ورزشکارانو او نورو عامو خلکو په اړه یې څرګندونې کولې او جزئیات یې وړاندې کول
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي سکهال به په دې ولایت کې 18000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او دغه راز به هڅه وکړي چې د شاوخوا 130 تړلو ښوونځیو څخه یو شمیر د زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیستل شي صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل وړاندې د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي د ښوونکو د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه عملي کړي او د ورکول شوي هدف له مخې به سږ کال د کندهار په کچه 18000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د نوو زده کوونکو د جذب پروسه د کندهار په ټولو ښوونځیو کې سر له اوسه پیل شوې ده
په دسمبر کې تعلیمي کال را پیل شي موږ بشپړ تیاری ونیولې دي موږ د 18000 په شاوخوا کې تاجیت په پلان کې نیولې دي چې د څه وکولای شو چې نوو زده کوونکي موږ د بیا کو
سمیمی وایي د تیر تعلیمي کال په جریان کې وتوانېدل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې دیش بابا تړلې شونځي بیا د زدکونکو پر مخ خلاص کړي خو په خبره چې لا هم په کندهار کې 130 شونځي د زدکونکو پر مخ د کم تشکیل او د ودانیو د نشل عمل تړلې پاتې دي نو موري وایي سش کال به بیا هم دوی د مرستندوی بنسټونو سره په ګډه په ولسوالیو کې د بند شونځي پر خلاصولو کار وکړي
په هغه 130 بابا شونځي کې په ولسوالیو کې موجود دي په دې نه بیل ولسوالیو کې بند پاتې دي او به کولای شو چې هغه ښوونځی د مشرانو په همکاري باندې یو ځل بیا خلاصې کړو پرانیزو تر څو هغه ماشومان چې هلته د زده کړې محرومه دي هغوی خپلې زده کړې بشپړې کړي کوم دا مشکل چې موږ همیشه ویلی دي د دغه بند ښوونځیو علت چې علت یې بندې دي د تشکیل کمښت دی یا د هغه تر څنګ د تمیناتو نشتون دی
کندهار په خپل تشکیل کې ټول 400 ښوونځي لري چې 130 د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د کومو امکاناتو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلې دي که څه هم د پوهنې ریاست مسؤلین د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د پوره چمتووالي خبرې کوي خو لا هم د کندهار د پوهنې پر پڅ بهیر باندې ګڼې نیوکې موجود دي
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري د کندهار څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې دغه ته د پونې چارواکي وایي سکل به د دې ولایت کې شپېته زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او همدارنګه به د یو شمېر تړلو ښوونځیو د پرانیستو هڅه وکړي. دغه ته د ریپورټونو له مخې یو سلو شل ښوونځي تړلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب اټ